ډیره زیاته مننه کوم پاچا صاحب، سید سمیع عباس، قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو لومړنۍ یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. درته وایم د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځ د راکټي حملو په وړاندې د اعتراض لپاره د اسلام آباد هغه بلنه رد کړې ده چې د افغانستان پوځ په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سره ټکی. جمهور رئیس کرزی د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تیر ماښام د سولې په موضوع سربیره په ځینو مهمو مسلو ټلیفوني خبرې کړي. پاکستانی استخباراتو یا ISI افغان حکومت له پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د سوریې د مخالفانو ائتلاف په قطر کې خپل لمړنی سفارت پرانیست، او په قبرس کې بانکونه له 2 اونیو بندیدو وروسته پرانیستل شوي، خو یو لړ بندیزونه په مالی راکړو ورکړو لګیدلی دي. په سر کې هم کورونی خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر ماښام د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ټلیفوني خبري وکړي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عملی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د ورستې درې اړخیزې غونډې د توافقاتو په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل: د افغانستان جمهور رئیس د برټانیې له صدر اعظم ښاغلي ډیوډ کامرون سره د ټلیفون له لارې په یو لړ مسئلو خبرې وکړې، او د خبرو محور تر ډیره حده هغه مسایلو چې په دې وروستیو کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برټانیې په قربتوب جوړ شوی وه او بحث ورباندې وشو. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې د غراز ویل شوی د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د سولې عملیات څخه د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په جوړېدو، سیمایزو همکاري او په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره د دفتر په پرانستلو توافق شوی و. د پاکستان پوځي استخباراتو یا ISI د سیشن بي پورز په یو راپور کې ویلي افغانستان د پاکستان طالبانو چې افغانستان د پاکستاني طالبانو چې د شاوخوا شپږو کلونو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. پاکستان دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان یو پوځي هیات د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد ته خپل سفر لغوه کړ. ټاکل شوی و چې افغان پوځیانو په کوټه کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر په کونړ باندې د پاکستان له لوري د توغندیو د بیاویشتلو په اعتراض کې لغوه شوی دی. روسیا غواړي له افغانستان بهر ته د ناټو د اړوندې کارګو د وتلو حجم په اصطلاح د شمال د دهلیز له لارې زیات کړي. یو روسي ډیپلوماټ ویلي دی چې دا پریکړه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د تیاریو په درشل کې کیږي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو تیره ورځ په بروکسل کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل روسیه په دې مقصد د افغانستان د شمال لاره پراخوي. تمه ده چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال له افغانستان د انتقال وړ کارګو اندازه هم زیاته شي. روسیه مخکې دا منلې و چې په اولیانو فسک ښار کې د ناټو د غیر محاربوي وسایلو لپاره د ترانزیت یو مرکز جوړ کړي. ګروشکو دا احتمال رد نه کړ چې روسیه به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره همکاري ته دوام ورکړي، خو ده وویل دا همکاري به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي پورې اړه ولري. د روسي مقام دا هم وویل چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت د امنیت شورا یو نوی پریکړه لیک ته اړتیا لري. د سوری د مخالفانو ائتلاف چې د عربي ټولنې لخوا د دې ټولنې د اصلي استازي په توګه پر رسمیت پیژندل شوی خپل لمړنی سفارت پرانیست. د سوری د ملي ائتلاف مشر معزول خطیب پرون په قطر کې د سفارت د پرانیستلو پر مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو انتقاد وکړ چې له یاغیانو سره د بشر لسد د رژیم په ډنګولو کې مرسته نه ده کړې. په قطر کې د سوری د مخالفانو سفیر نزار الهراقي په دوحه کې د لمړي سفارت د پرانیستلو پر مهال وویل:
من استلام مقعدنا في جامعه
دوي زمونګ برای پرون عربي ټولنه کې د څوکۍ په خپلولو او نن په قطر کې د سوری د انقلاب د ازادي سوری د سفارت په پرانستلو سره پیل شو. الخطيب د یکشنبې پورز د سوری د ملي ائتلاف لمشرتابه څخه استعفا کړې و، خو د سرپرست په توګه پاتې شوې ده. په قبرس کې بانکونه له دوه اونیو بندېدو وروسته بیرته پرانیستل شوي، خو د پیسو پر بانکي انتقال او بهر ته د وړو پر سر یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د قبرس مرکزي بانک وایي د پنجشنبې په ورځ به د قبرس ټول بانکونه پرانیستل شي او د ستونزو د مخنیوي په مقصد د زیاتو ساتونکو غوښتنه شوې ده. خبري رسنۍ وایي حساب لرونکي به په ورځ کې یوازې د 300 ایرو ایستلو اجازه ولري او دغه راز به د بانکي انتقال او د کریډیټ کارتونو د پورونو ورکولو په مقصد په میاشت کې تر 15,000 ایرو پورې اجازه ولري. قبرسیان به بهر ته د تلو پر مهال یوازې تر 3,000 ایرو پورې له ځانه سره وړلی شي. د محدودیتونه او بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې قبرس له دیوالیه کېدو څخه د خلاصون لپاره د والو پور ورکونکو د 100 میلیارد یورو د ترلاسه کولو په مقصد د هغوی سخت شرایط ومنل. روسي چارواکي په هیواد کې د دولتي مؤسسو او سازمانونو پلټنو او لټون ته دوام ورکوي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د لوی څارنوالۍ او ټکسونو د چارو پولیس د نړیوال شفافیت او بشري حقونو د څارنې سازمان دفترونو ته ورغلل. په اروپا او مرکزي اسیا کې د بشري حقونو د څارنې سازمان رئیس مرستیال ریشل ډینبر په یو برېښنالیک کې دا مسأله تایید کړې او وایي د لوی څارنوالۍ او ټکسونو پولیسو د دوی د موسکو دفتر کې له مخکینۍ خبرتیا پرته کنټرول وکړ. د روسیې د بشري حقونو د غورځنګ رئیس لیف پونوماریوف چې د مسکو دفتر هم لټول شوی، ازادي راډیو ته وویل دا پلټنه یو پلمه ده. دا وایي دا په خپلواکو نا دولتي سازمانونو یوه حمله ده، په خاص ډول د بشري حقونو پر سازمانونو. دا یوه تنظیم شوې او همغږي حمله ده، لکه څنګه چې مې مخکې لیکلي وو، یوه غلچکي سیاسي کودتا ده. پونوماریوف وایي د څارنوالانو لخوا غوښتل شوي اسناد یې نه دي ورکړي. او د ازبکستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وی جمهور رئیس اسلام کریموف په تاشکند کې د قزاقستان د بهرنی چارو وزیر یرلان ادریسوف سره چې دغه هیواد ته په سفر تللی وکتل. یوه اونۍ وړاندې راپورونه خپره شوي وو چې د کریموف روغتیایي حالت ښه نه دی. د مارچ په 19مه کریموف د نوي کال په شپه په ټلویزیون کې د خوښۍ او نڅا په حال کې ښودل شوی و، خو له هغه وخت راهیسې په عام محضر کې راڅرګند شوی نه و. له ازبکستان څخه په بهر کې د کریموف مخالفو ډلو ویلي په جمهور رئیس باندې د زړه حمله راغلې ده. د کریموف لور دا راپورونه رد کړي او وایي دا د خلکو د ژوند د له منځه وړلو هلې ځلې دي. 15 اویا کلن کریموف چې د پخواني کمونیست ګوند مشر دی، له 15 کالو راهیسې د ازبکستان جمهور رئیس دی.
سمګه غږ له ازادي راډیو او رهي قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر راپورونو کې باور چې افغان حکومت د افغانستان پاوسته د پاکستان لخوا په بلوچستان کې په پوځي تمریناتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له پاکستان نور د مرستې تمنه لري او د سولې پروسه به په خپل افغانان پر مخ بوزي. په نور موضوعاتو کې، په داسې حال کې چې چارواکي په افغانستان کې د ترکی محصلینو زده کړه د هیواد د لوړو زده کړو په سیستم کې یو پرمختګ بولي، خو په کانکور کې پاتې شوي محصلین بیا بل خبره کوي. په بدخشان کې د وروستیو ناکراریو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د وکیلانو غیر حاضري د ولسی جرګې لپاره په یو ستونزه بدله شوې. په دې اړه د جرګې د اداري پلاوي د شکایتونو او همداراز د نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپریږي. سمو خاګل ازادي راډیو اوري. پاکستان پر روانه اونۍ کې د افغانستان د پاوځ یو هیئت ته بلنه ورکړه چې په بلوچستان کې د پاکستان د پاوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي. خو دا سفر پر کونړ ولایت د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتلو په اعتراض کې لغوه شو. د دې موضوع په اړه فرانس پرس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې جاناقا الکوزای اوروي.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغو کړ او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ د افغانستان د ملي پوځ یوولسو پوځیانو ته بلنه ورکړې وه چې په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي، خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغو شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري شاوخوا 50 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه ښه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 4مه د افغانستان د 11 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړیتوب خبرې وکړې. لویدیځ څېړونکي باور لري پاکستان چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډېره مهمه ونډه لري، خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ استخباراتو یا ISI د سه شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوي افغانستان د پاکستاني طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بیدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالی مرستې کیږي او دا په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد صمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوي د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د افغانستان پوځ ته د پاکستان لخوا په بلوچستان کې په پوځي تمریناتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې افغانستان نور نو د سولې په بهیر کې له پاکستانه د مرستې تمه نه لري او د دې پر ځای به یعنی د پاکستانه د مرستې د غوښتنې پر ځای به په خپله د سولې بهیر پر مخ بوزي. جاوید لودین تور لګاو چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر د بهیر په اړه خپل پالیسی بدله کړي او د افغانستان د تیرو لسو کلونو د بریاو د ناکامولو لپاره طالبان هڅوي چې د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. اسمت سروند د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وایي چې د خپل هیواد د سولې د بهیر په اړه د پاکستان خوشبینی ورته د حیرانتیا وړ ده او د پاکستان له مرستې پرته هم د پخلاینې بهیر ته دوام ورکولی شي. دا لومړی ځل ده چې افغانستان له پاکستان پرته په یوازې توګه د سولې د بهیر د پرمخ بیولو خبره کوي. ښاغلی لودین رویټرز خبري اژانس ته همداراز وویل د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د بهیر د تعقیبولو لپاره د دې ډلې هغو جګپړو مشرانو ته هیله لري چې وانه اونې د باګرام محبس د سپارلو په محل د افغانستان دولت ته وسپارل شو. د په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت تل پاکستان غوښتنه کوله چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالې ډلې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته وهڅوي او وروسته لدی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه یو شمیر بندي طالبان خوش کړل. د سولې په بهیر کې د پرمختګ یادونه وکړه. خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې پاکستان د سولې د پالیسۍ په برخه کې بدلون راوستی دی او بهرني پوځیان د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وځي د سولې د هلو ځلو د تیزولو اړتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړه موږ د افغانستان په سوله کې د پرمختګ په اړه د پاکستان پر خوشبینۍ حیران شوي یو. دې مسئلې موږ مایوسه کړي یو، خو څه چې په وروستیو څو میاشتو کې موږ ته راپېښ شوي پاکستان هغه هدف بدلوي چې پخوا موږ ورسره پرې موافقې ته رسېدلي وو. افغانستان هم داراس ویلی چې پاکستان ته د خپل پوځي پلاوی سفر د افغانستان پر کونړ ولایت د پاکستان د پوز د راکټي حمله په اعتراض کې لغوه کړی دی. د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت تر شلو زیات راکټونه ولګیدل. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر فسخه کېدو او د ډیپلوماټانو په ساوی وروستیو لفظي انتقادونو د دواړو خواو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. جاوید لودین چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دخیل دی وایي د سولې هر راز حلې ځلې دي د سولې عالي شورا پر مخ بوزي. د لودین په وینا پاکستان هڅه کوي چې طالبان له نورو خواوو لکه د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرو ته تیار کړي او له دې سره ترلاسه شوي بریاوې له لاسه ووزي. لودین زیاته کړه د پاکستان له لوري د سولې د پروسې لپاره نوی دریځ دا دی چې طالبان ولې باید له ولسمشر کرزي یا د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. دوی باید له نورو سیاسي ګوندونو سره وژغېږي. دا هغه څه دي چې موږ ته یې ویلي دي. جاوید لودین ټینګار وکړ چې د پاکستان د سولې د پروسې یو مقصد دا دی چې د افغانستان د دولت د مرکزیت په اړه د تیرو لسو کلونو بریا ناکام شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او د دې خبرونو مطالب د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ او واورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. ورشي وګورئ او د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو له ولایتي خبري اعلان سره د تماسونو په لړ کې کندوز ولایت ته ځو او خپل خبريال نور محمد سهيم نباوورو چې په کندوز کې سراوان دي. په کندوز کې نن داسې کومه مهمه مسله شته سهيم صاحب چې د دې ولایت د خلکو لپاره د خاص اهمیت ولري؟
ریاست
بلې سهيم صاحب، په تیرو دو درېو کلونو کې د تشدد د پیښو راپورونه ورکړل شوي په کندوز ولایت کې، ستاسو په نظر او چارواکي څه وایي، خلک څه وایي چې امنیتي وضعیت د دې کمپاین لپاره سم دی، برابر دی، مناسب دی؟
دغه موضوع ډېر ټول په کندوز کې اوسېدونکو ټولو کروندګرو شریکه موضوع ده او د دوی د ګټې موضوع ده. چې مخالفین او موافقین د دولت مخالفین او موافقین به ټول که چېرې دلته ژوند کوي دا بیا افات سره مواجه کېږي، خصوصا په برخه کې چاردرو ولسوالی کې دغه ملخ زیات دي. دغه خلکو په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي نو خامخا امنیت
سهيم صاحب ډېره بخښنه غواړم. قدرمن اوریدونکو چې مونږ د ټلیفون لیکه کې یو څه ستونزې شته چې مونږ د سهيم صاحب اواز ډېر ښه نشو اورېدلی. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهيم د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او وایي چې چارواکو په دې ولایت کې د ملخو پر ضد د ملخو د لمنځه وړلو پر ضد کمپاین پیل کړی او د تلیفون اړیکه یو څه ښه شوي. سیم صاحب دا راته وایي چې دا د ملخو ستونزه تر کومې اندازې مهمه ده په کندز کې، یعنی د کروندګرو لپاره او د کروندو لپاره، آیا په رښتیا هم یو لوی خطر دی چې چارواکو په اوس وخت کې له مخکې نه تیاری ورته نیولې؟ کندز کے دے آزادی ریڈیو خبریال نور محمد صحیح موچه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له قندوز را سره وو او په دې ولایت کې د ملخو پر ضد د پیل شوی کمپاین په اړه خبرې کولې. قدر منوریدونکو، له نور محمد صحیح سره زمونږ ټلیفوني ارتباط قطع شو، هسې هم زمونږ ارتباط ډیر ښه نه و په دې خاطر چې د ټلیفون په لاین کې یو څه ستونزې وې او موږ په هر صورت موږ یو څه پې ترې واخیستل. د نور محمد صحیح له خبرو نه پوه شولو چې په کندوز ولایت کې چارواکو د ملخو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی. د ملخ چې په کندوز ولایت کې د کښتونو او کروندو لپاره یو تهدید بلل کیږي او ګواښ بلل کیږي، د دې د لمنځه وړلو لپاره دا کمپاین پیل شوی. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته مفصل راپور درکړو. زموږ غږ ازادي رادیو اوري. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خبره شوې.
ګڼو لویدیز ورځپاڼو بیا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په سفر ډېرې لیکنې خپرې کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځو د امنیتي اندېښنو په اړه په یوه مقاله کې د یو شمېر سوداګرو ښځو سره د جان کیری لیدنې ته په اشارې وایي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره تر کتنې وروسته له یو شمېر هغو ښځو سره هم وکتل چې د سړیو تر واک لاندې د ټولنه کې ځانته یوه لاره پرانستې ده. ورځپاڼه وایي په کابل کې د امریکا د سفارت په ودانۍ کې د افغان ښځو سره د دې لیدنې هدف دا و چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور شوی د افغان میرمنو پرمختګونه پکې وڅېړل شي. خو په نیویارک ټایمز کې د خبرې شوې لیکنې په وینا په دې غونډه کې د افغان ښځو هغه ویره هم په ډاګه شوه چې له 2014 کال وروسته مودې لپاره یې لري، کله چې د امنیت ساتنې بشپړ مسولیت افغان حکومت ته وسپارل شي او په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ نړیوال حضور کم شي. ورځپاڼه لیکي حسنیه سید چې د حملو نقل رغونې او خوړو کمپنۍ چلوي جان کیری ته وویل همدا چې د مسولیتونو لیږ در نږدې کیږي د سوداګرۍ په سکتور منفي اغیز زیاتېږي. حسنیه سید په دې غونډه کې وویل د اټکل له مخې دا مهال د خپلې بودیجې درېیمه برخه په امنیتي تدابیرو لګوي. نوموړي وویل اوس یې لویه اندېښنه دا د هغه نوي کاروبارونه چې په افغانستان کې خلکو په ځانګړې توګه د رغونې، ترانسپورت او میلمه پالنې په برخو کې پیل کړي له بهرنیو پرله پسې مرستو پرته دوام نشي کولی. حسنیه سید ویلی دی د رغونی او نور کاروبارونه ورو ورو تړل کیږي. د نوموړي پوینا د نړیوالو وروستوی پاتې لګښتونو په برخه کې بچي لګول به د افغان حکومت پر لاس وي د قراردادونو اخیستل ګران وي، ځکه دا قراردادونه به هغه کمپنیو ته ورکول کیږي چې په لوړو پوسټونو کې ملګري ولري. ورځپاڼه د ندیمه په سهار په نوم د یوې بلې افغانې له خولې چې د کاڼو او په کولالۍ د جوړو شوو هنري لوښو کاروبار کوي او په امریکا کې زده کړې کړي وایي د یوې ښځې او افغانې په توګه زما خپلې اندېښنې دي. نوموړي د امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې شتو ستونزو ته په اشارې زیاته کړه، زه فکر نه کوم چې زموږ هیواد د امنیت د مسولیت پر غاړه اخیستلو ته چمتو اوسي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د جان کیری سره د یو شمېر افغان ښځو د لیدنې په اړه لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې یې له نامنۍ څخه د افغان ښځو د شکایتونو په اړه وایي. وسلوالو طالبانو په دې سخته محافظه کاره ټولنه کې د نجونو ښوونځي سوځولي او په ډېرو سیمو کې ښځو ته ګواښونه کړي. ورسپانه زیاتوي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان یو څه اغیزناک سیاسي کنټرول ترلاسه کړي او یا د کابل له حکومت سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ د بارک اوباما د ادارې په حواله لیکي دا په افغانستان پورې تړلې مسلې دي چې په اړه یې باید پریکړه وکړي، خو هغه پراخې بهرنۍ مرستې چې افغان حکومت به ورته اړتیا لري و برخه به یې په دې پورې تړلې وي چې افغان حکومت د ښځو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې څنګه ساتي.
زموږه غلازادې رادیو اوري. روسیا وایي غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد په ثبات کې مهمه ونډه ولري، دا ځکه چې په افغانستان کې نا امنی او تروریزم به د دوی په وینا د دې هیواد پولو ته خپور شي. روسي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په پام کې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د امنیتي چارو ټول مسولیتونه افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د ثبات په اړه د افغانانو او همدارس د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د مسلې تفصیل به د رویټر خبری اژانس په راپور کې له جناقه الکوزی نواوري.
د روسیې په پوځ کې د بهرنیو اړیکو جګپوړي پوځي چارواکي سرګي کوشیلوف په ماسکو کې د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل روسیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښونو په اړه اندېښنه لري. کوشیلوف زیاته کړه موږ په افغانستان کې د داسې یو رژیم د خطرونو پر اندېښنو سترګې نشو پټولی چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بې سوادۍ به پراخې کړي. رویټرز لیکي روسیه چې په 1980 کې د افغانستان له یرغل او جګړې څخه چې په زرونو عسکر پکې ووژل شول او لامل یې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو ترخی خاطرې لري او له همدې امله یې دغه هیواد ته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف ته عسکر وانستول، خو له هماغه لومړي سره په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت او عملیاتو ملاتړ کړی او په دې هیواد کې ډېره ائتلافي ځواکونو ته د سپکو وسلو او مهماتو د انتقال په مقصد په خپل خاوره کې ترانزیتي لار پرانستله. روسیې دغه راز په افغانستان باندې پوځي هلیکوپټرونه وپلورل او په تخنیکي چارو کې افغانان هم وروزل. کوشیلوف د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل ایساف ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي وسلې او وسایط باید په ښه او فعال حالت کې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي چې دا به یو ډېر مهم کار وي. د زیاته کړه د مې میاشتې په وروستیو کې د اروپا د امنیت په اړه کانفرنس جوړیږي. روسیه به وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د پوځي وسایطو د رغونې یا ترمیم تاسیسات جوړ کړي. سرګی کوشیلوف دا هم ویل روسیه غواړي له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو د مقابلې په کار کې له یوې خوا د مرکزی آسیا او د پخواني شوروي اتحاد له امنیتي متحدانو سره خپله نږدې همکاري وساتي او له بلې خوا له ناتو سره هم ښه اړیکې ټینګ کړي. کوشیلوف د بهرنیو پوځي اتشو په غونډه کې ویل دی د کوم سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې نه کوي، بلکې مقصد یې د داسې پخو پروژو جوړول دي چې پوځونه به یې چارې پر مخ وړي. ده د کومې مشخصې پروژې نوم یاد نه کړ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره د علمي او اکاډمیکو اړیکو له لارې د هیواد د تحصیلي اعتبار کچه لوړه کړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هغو هیوادونو سره دا ډول اړیکې پیاوړې کړي چې افغان محصلین دا مهال زده کړې پکې کوي. په دې وروستیو کې د ترکیې هیواد څلوېښت محصلین کابل پوهنتون ته راغلي او غواړي خپلې لوړې زده کړې دلته پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې باور دي چې افغانستان ته د بهرنیو محصلینو راتګ او نور هیوادونو ته د افغان محصلینو تګ کولای شي د هیواد علمي او اکاډمیکي اړیکې لا پیاوړې کړي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې هدف یو طرحه جوړه کړې چې لمخې بهرنی محصلین کولای شي په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي.
په افغانستان کې د اکاډمیکو مسایلو د اعتبار او پیاوړتیا لپاره موږ باید د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ولرو. دا موضوع زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. د دې لپاره مهمه دا ده چې افغان او بهرني محصلین یو له بل سره تګ راتګ وکړي.
نوربخش زیاته کړه د همدې طرحې له مخې څلوېښت تنه ترکي محصلین سږ کال افغانستان ته راغلي او غواړي په کابل پوهنتون کې خپل لوړ زده کړې پای ته ورسوي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د سه شنبې په ورځ د ترکي محصلینو د راتک په غونډه کې وویل هیواد ته د بهرنیو محصلینو راتګ د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان درسي نصاب ښه شوی دی. خو د دولسمو ټولګیو ځینې فارغان چې د دیارلس او یو نویم لمریز کال په کانکور کې بې نتیجې پاتې دي وایي حکومت باید د ترکي محصلینو پر ځای افغان ځوانان لوړو زده کړو ته جذب کړي وای. ضیاءالرحمن او حسیب الله په دې اړه داسې وویل وزارت وایي چې د افغان زده کوونکو دا ډول انتقادونه پر ځای نه دي. دا ځکه چې دا مهال شاوخوا لس زره افغان محصلین له هېواده بهر لوړې زده کړې کوي. په پخوانیو وختونو کې هم لسګونه بهرني اتباع افغانستان ته راغلي او دلته یې خپلې لوړې زده کړې کړي دي. خو په دې وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې څلوېښت تنه بهرنیان د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 813 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. دا وخت د سهار 8:30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي صفی الله ستانکزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال فائق وحیدی ازادي راډیو ته ویل د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره خغلی جمهور رئیس کرزی تیر ماښام د سولې په موضوع سربیره په ځینو مهمو مسئلو ټلیفوني خبرې کړې دي. پاکستانی استخباراتو یا ISI افغان حکومت له پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د پاکستان پوځي استخباراتو د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبرې کړې ده. د سوری د مخالفانو ائتلاف په قطر کې خپل لمړنۍ سفارت پرانیست. دا ائتلاف چې د عربي ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی پرون نزار الهراقی په قطر کې خپل سفیر ونوموه. په قبرس کې بانکونه له دوه اونیو بندېدو وروسته پرانیستل شوي، خو یو لړ بندیزونه په مالی راکړو ورکړو لګېدلی دي. او روسي چارواکي په دغه هیواد کې د نادولتي مؤسسو او سازمانونو پلټلو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ولسی جرګې اداري پلاوی د وکیلانو له غیر حاضرۍ او د دې جرګې د نصاب له کموالي شکایت کوي. ټاکل شوی و چې ولسی جرګه پرون پر دریو نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون سندونه تصویب کړي، خو د نصاب د نه بشپړېدو له وجې بحث پرې ونه شو. د جرګې ځینو غړو ټینګار وکړ چې د غیر حاضرو وکیلانو نومونه د رسنیو کې خپره شي او دندې دې وځنډول شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې د نصاب نه بشپړېدل کله ناکله د دې سبب کیږي چې د دې جرګې یو لړ بحثونه او پریکړې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې شي. د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې یو ځل بیا له دې ستونزې سره مخ شوه او په درې مهمو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون د موضوع په اړه بحث پرته له نتیجې پای ته ورسېد. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو د غیر حاضرۍ مسأله مهمه وبلله او هیله وکړه چې وکیلان د خپل مسؤلیتونو ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان د خلکو منتخب استازي د کمیسیونونو او د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي. دا کار د خلکو د ارادو تمثیل نه شي کولی. هیله دا وکیل صاحبان د خلکو سره جفا ونه کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې د نصاب له نه بشپړېدو شکایتونه کیږي، بلکې دا ستونزه له څو کالو راهیسې په خپل ځای پاتې ده. د جرګې ځینو غړو له اداري پلاوي وغوښتل چې د یادې ستونزې هوارۍ ته دې جدي تدابیر ونیسي او د هغو وکیلانو دندې دې وځنډوي چې ډېره غیر حاضري کوي. د ولسی جرګې یوې غړې فاطمه عزیز په دې اړه وویل.
تعداد وکیل صاحب است که فقط در روز استعزای وزیر از روز رایگیری وزیر حاضر میشن، دیگه غیر حاضر هستند.
یو شمیر وکیلان دي چې یوازې د یو وزیر د استعزا او رای ورکولو پورس حاضر او نور غیر حاضر وي. هیله ده دندې وزندوي، نمونه مطبوعاتو ته ورکړي او مربوط ولایت ته خبر ورکړي چې ستاسو وکیل غونډه ته نه حاضرېږي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د جرګې په غیر حاضر او غړو ډیر انتقادونه شوي، خو له دې سره سره شته ستونزه نه یوازې دا چې کمه نه شوه بلکې دوام یې وموند. د جرګې د ځینو غړو د معلوماتو له مخې داسې وکیلان هم شته چې په مختلفو بهانو په میاشتو میاشتو هم د جرګې غونډو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان په لرې شمال ختیځ ولایت بدخشان کې چې وخت د دې هیواد تر ټولو امن او باثباته سیمه ګڼل کېده، اوس ګډوډي تر دې حده زیاته شوې چې د وسلوالو طالبانو لاس د دې ولایت د دې ولایت د لویدو ویره هم شته. د بدخشان امنیتي چارواکي بدخشان امنیتی چارې تیر کال د ناټو ځواکونو لخوا افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شوې، خو په دې ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال سره سم تشدد زیات شوی او د وسلوالو فعالیتونو د پراختیا پر لور روان دی. فرشتې جلالزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د دې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې افغانانو ته د 2014 کال په پای کې د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت سپارل کېږي او شاوخوا 1,30,000 بهرني عسکر به له دې هیواده وځي، بدخشان به د ثبات ټینګولو په کار کې د افغان ځواکونو لپاره یوه مهمه ازموینه وي. د بدخشان وضعیت دا اندېښنه زیاته کړې چې ښایي 2,50,000 افغان ځواکونه به د هغې تشې د ډکولو لپاره کافي نه وي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کېږي، چې د حکومت د سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل ته لاره خلاصولی شي. بدخشان د بیلابیلو دلایلو له مخې د افغانستان یو ډیر مهم ولایت دی. دا ولایت د چین، پاکستان او تاجکستان له خاورې سره ګډه پوله لري او ستراتیژیک اهمیت لري. د بدخشان پیچلی درې او لوړ غرونه د وسلوالو لپاره د پناه اخیستلو او پټېدو مناسب ځای دی او دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره پروت دی. د بحرانونو د حل په برخه کې یو امریکایي کارپوه ډیوید یونګ وایي بدخشان د دې لپاره چې ډیر غرنی دی هیڅکله هم د افغان ځواکونو او ناټو د ځواکونو لپاره لومړیتوب نه درلود. شغلی یونګ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کړی دی. دی وایي چې د ځواکونو د وتلو د چټکتیا سره سم افغان او ائتلافي ځواکونو ډیر پام د شاري سیمو امنیت تړولی او د بدخشان په څیر زیاتې لري پرتې سیمې هېرې کړې دي، چې د ده په وینا حتی د وسلوالو طالبانو لاسته د لوېدو خطرې هم شته.
And disappearing resources.
دا ناتو ځواکونو په ټول افغانستان کې خپل هڅې او منابع په هغو سیمو کې زیات کړی چې د خپل فعالیت زیات موثریت لیدلای شي. بدخشان په دې سیمو کې نه دی. زه ویره لرم چې حتی ځینو شاري سیمو ته به هم د ډیرو شاري سیمو پرتره کم لومړیتوب ورکړي او د طالبانو د نفوذ لپاره به لار پرانستل شي. البته د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر نه تاییدوي او د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وایي
خب هر جایی که انتقال مسئولیت صورت گرفته، کوشش‌های صورت گرفته که
طالبان پر هو قسمو د حملو هڅه کوي چې د امنیت چنګولو مسئولیت افغانان ته سپارل شوی. خو موږ خوشاله یو چې په بدخشان کې زموږ د ځواکونو تجهیزات ښه سوي دي. په بدخشان کې امنیتي اندیښنو ته خلک هم متوجه دي، ځکه په وروستیو کې په دې ولایت کې د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د دغه ولایت د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکی شریف ازادي راډیو ته وایي
هر روز در مملکت جنگی شروع
هر روز په وسیمه کې نشټوي. خلک حکومت ته عذر کوي چې د مسلې ته پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غولایت په وردو جو لسوالې کې چې ډیره بیا نه بلل کېږي د مارچ په 28 نیټه لشرجه 50 وسوال په عملیاتو کې وژل سول. وسوالو د مارچ په شپږمه په وردو کې پر افغان ځواکونو په حمله کې ولستن عسكر وژل چې پر روان کال کې پر ملي اردو تر ټولو خونړی حمله بلل شوې ده. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې په دغو ناکراریو کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ټپیان شوي دي. صلاح الدین وایي چې ډېری کورنۍ د بې امنیتي له ویرې د سیمې پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. طالبانو پر ولسوالۍ حمله وکړه. د وردوج په منځ او شاوخوا کې سخته جګړه وشوه. کورونه ویجاړ شول او شپږ تنه زخمیان شول. په دې کې حکومتي ځواکونو او وسلوالو لاس درلود. یو پر بل یې د راکټو ډزې کولې. هدف یې نه شوای ویشتلی، نو د دوی راکټ په کورونو ولګېدل. په بدخشان کې یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ادارو نفوذ کمزوری دی او د ولایت د امنیت ټینګولو لپاره د افغان ځواکونو شمېر کم دی. د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس د دې هیواد د تقریبا 80% خاورې د امنیت ټینګولو مسولیت لري. امریکایي څارونکی ډیوډ یونګ وایي د بدخشان د امنیت ټینګولو کې د افغان ځواکونو پاتې راتلل د څرګندوي چې هغوی اصلا د مسولیت اخیستلو ته تیار نه دي.
په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داود تپان لدې ولایت نورو سیمو ته د لویو لارو د جوړېدو په اړه د پکتیا د فواید عامل رئیس عبد الله دورانی سره مرکه کړې. د دې مرکه په سر کې زمونږ خبريال له ښاغلي دورانی نه پوښتنه کړې چې د ګردیز خوست سرک پروژه څومره اهمیت لري. ښاغلي دورانی په ځواب کې وویل
په لومړي قدم کې چې ډېر مهم او ستراتیژي سړک دی د خوست او ګردیز سړک ده. ټول زمای هغه سیمو کې چې واورې بارونه نه وو په خامه ډول کارونه روان وو او انشاءالله په شروع د نوي کال کې به ټول هغه کارونه چې اساسي بڼه ولري د سړک په جوړولو کې هغه به پیل شي او تر سنبلې میزان میاشتې پورې به دا سړک تکمیل شي.
د 15 کاله ژمنې کې دا سړک به جوړیږي. په دې کې تاسو څومره باوري یاستئ تر راتلونکي نه ټاکلې نیټې پورې دا به خلاص شي؟
تیر کلونو کارونه چې وو هغه د یو نیم کال کار سره توپیر درلوده، ځکه چې مخکې دا مسایل د ایل بی جی او د هندوانو د کمپنۍ او د یو سړی په منځ کې وو. اوس خوشبختانه دا مسله مستقیما د وزارت فایده می او د یو سړی په منځ کې ده چې اوس یو افغاني شرکت ورباندې کار کوي چې د المشرق په نام یادیږي. کارونه تر اوسه پورې ستاینې ول دي، ډېر کارونه په مخ تللي دي او کار به انشاءالله په ډېر نږدې ورځو کې به شدت پیدا کړي او دا موږ ته اطمینان راکړی ده چې انشاءالله سکل به دا کار تمامیږي.
د دې کار سکل د دې په خبره تمام میګی نور کوم سرکونه دي، مثلا د ګردیز او غزنی ترمنځ غزیدلې لوی لار، د دې کارونه به څنګه کیږي؟
دا سرک هم یو مهم سرک دی ځکه چې دوه ولایتونه د پکتیا سره وصلې ده. ستراتیژي سرکو په جدول کې راځي، نو وزارت هم دې ته په پام کې د خپل پلان کې نیولې ده تر څو یو ډونر یا یو تخصیص دې لپاره مشخص کی او چې کار باندې شروع کی. او ماته د مقدماتي کارونو چې کوم صحې ډېر زیات تخریب دي او هلته د موټر رفتامات یو مشکل ایجادوي، د وزارت د هدایت په اساس باندې زه په هغو نقطو کې په دانې زور کارونه شروع کوم تر څو د ترافیکو په وړاندې کوم اساسي خنډ پیدا نه شي. او بل سرک د سرکې د احمد خیل نه تزازوی پر دا سرک ده، دا هم د نوي کال په پلان کې ده چې اوس انشاءالله به دغه راتلونکي هفته کې به د سروې کارونه پیل شي چې دا سرک 40 کیلومتره طول لري. د سرکې د احمد خیل نه تر ولسوالۍ پورې دا سرک په پاخه او اساسي ډول سره جوړیږي. بل سرک د سمکنۍ او د جانخیلو سرک ده چې هغه هم مخکې IRD باندې کار کړی و، خو بیا هم د نامعلومو دلایلو له امله دې سرک کار نه وځنډېده او مست تر اوسه پورې پاتې سو. اوس هم وزارت فایده می د خپل د بانک جهاني بودیجې په لیست کې نیولې ده، غواړي چې په نسو ورځو کې په هغه باندې هم د سروې کارونه پیل کړي.
دغه سرکونه ستاسو یادونه وکړه چې نوي جوړیږي، د په مجموعي ډول 2 کیلومتره کیږي.
مشخص دا سرکونه معلوم دي کیلومتر چې د سرکې د احمد خیل نه تر چونې پورې 40 کیلومتر اوږدوالی لري، سمکنۍ نه تر جان خیل پورې 10 کیلومتر اوږدوالی لري، هغه سره چې خوست او ګردیز په منځ کې ده 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې عملا نور باندې کار روان ده.
هغه سرکونه چې هغه په ځای ځای کې تخریب شوی سیلابونو زیانمن کړی دي، دی غوی لپاره څه پلان لري؟
دا غو پلان خو تا خو به د موږ اساسي مسولیت همدغه د چاغ جوړ سرکونه چې کارونه تمام شوی دي، د حفظ او مراقبت چره دي پکتیا د ولایت فایده ریاست په غاړه دي. ولی بیا هم دا سرکونه په اوږدو کې که د پاکستان سره حسر وسلېږي او که د غزنی سره وسلېږي یا د خوست سره وسلېږي، په درو کې په سختو غرو کې تللي دي، همیشه د سیلابونو د بامونو د بارانونو تهدید لاندې دي. نو داسې سرکونه چې تخریبېږي، دې په مورد کې موږ ډېر جدي اقدام کوو. دا سکل هم تصمیم درلود په سمکنۍ کې په لجې منګل کې په احمدخیلو کې چې دا کوم سرکونه تخریب شوي دي، دې په جوړولو کې موږ جدي اقدام کوو.
د پکتیا د فواید عامې رئیس عبدالله دورانی وله ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
د ننګرهار پوهنتون د ساينس پوهنځي محصل عبدالصمد حریفال لیکلي دي، اداري فساد او بډې په افغانستان کې د ټولو ستونزو او ناامنیو یوازینی لوی عامل دی. جلال الدین لیکي چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې هیڅ کومه ټلیفوني شبکه نشته، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دی لیکي چې له حکومت څخه غواړو چې سکه غم وخوري. او بلال لوګر ولایت څخه لیکي د پسرلي له رارسېدو سره سم په لوګر ولایت کې حالات خراب شوي، له دولت څخه غواړو چې امنیت ټینګ کړي. درن اوریدونکو د خبرونه راپورونه پایته ورسیدل او سم د اورکو عزیزانو د اونیس پروگرام اوریدو ته پام وکړئ.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو ګرانو اوریدونکو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې تاسو ته داسې پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو زینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي دا هغه پیغامونه دي چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي او په وار وار اوریدونکو له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه پیغامونه یو ربیا هم دوی ته خپاره کړو. نو ګرانو دوستانو په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو ځکه چې په دغه پروګرام کې یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی د دوی په حق معلومات لري. راځي چې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو د دغه کال په لمړۍ اونۍ کې مو تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبر کړه په کومو کې چې د تاسو زینی ورکوښوي عزیزان پیدا شوي وو. لدې کابل چې دغه ټلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي دا د دوهم پروګرام ته تاسو وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې هم یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو او دوستانو په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې د تاسو کوم ورکوښو عزیز یا دوست هم پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه عبدالقادر احمد خو زه اوس په افغانستان کې یم. زما دا اعلان کړ زما پلار اسلامي اوري ترونه سمي اوري زما ماماګان یا نور کوم دوستان زما اوري زما تلې په دې موضوع شمېره باندې تماس ونیسي 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
علیکم ورحمۃ اللہ. جلی برائی پر کشنی سنگین کشنی برائی پر ملکہ بانی جلی دا ما پر اپشن پیدا کرل او دا کامل اختر محمد دی دورور من کی دی دی ولا سن اولاد دی ولا اسمت او دا وجه دا کم دار دا دیم دا مفران آده دا مفران شرازی دا گریشو دا مسرگا خواد دی آده سر نکو دی کشنی دا سن پرتو دی دی نکالی دی کشفوره نمی سن دی نمی شن دی کشنی جلی دا او پر مخبانی کشنی ساب دی داشت دا ارچاش نخواد دا د سرګا در د څنګه د درایي کوسیه په دراسي د دې راځي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه عبد الله د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې دلته یو ورور دی په ځل نه میږي دا دوه کاله کېږي چې په خوست ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بودا شمېره زنګ ووهي 0 1 0 6 1 1 0 1 0 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ننګرهار ولایت د خوږیانی ولسوالۍ د اشرفخېلو نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورک شوو عزیزانو نه یو جهان مننه، او بل یو زمونږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې ملا سلیم اخوند دی، او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي، دا خوږ شوي دي، ټاپونه ورکې دي. او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی، غزنی ولایت ډېر یادوي، او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر څه دغه لیوانۍ د کورنۍ وي او زما اواز اوري، دا چې په دغه نمبر مونږ ته زنګ راوي او خپل سړی دې ترلاسه کړي. 0 5 2 3 4.
السلام علیکم، زمان بارو ده د کابل کوزستان نه د درکشاو نو ولا سلام مخکي. زما یا ورور ده غلام سفین نیږي، او نور د چانو من نه راځي، مسعد ولایت من نه راځي، عبد الله ورځ د تاسو په فوراز اعلان نه راځي کړو، خو سم معلومات را نه کړو. مسعد دمر ورته مچ کدما چیرې اورې سم معلومات ولایت من ولسوالۍ من کلمن نمبر په سیټ تر چا وخی، او که څوک دا زما غږ اوري مسلمستان یا د خپل په دغه نمبر زما ته زنګ ووهي. 0 5 3 1 2 1 4 0. د خدای په امان. د پرسه په برنامه کې یو ورځ زما ورور زنګ ویلی و، خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه خپله کورنۍ پیدا کړم. ازادي راډیو زنده باد.
زمانو مایاز د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډیره موده کیږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی، او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد. که زما واسو ګوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ راووهي.
زه ابو انس شمالي وزیرستان د لانډ کلي نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شي د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی، د دې شکلي نه لدره کړي د افغانستان دی، په ټنډه نشین خول دی، ا دې مش په کلي شه موجود دی. کچا سره او په دې عقل باندې سم معلومات وي، دا د ازادۍ رډیو نه نشر شوی هم دی چې دا نظم الدین په ټنډه نشین خال دی، او دا زموږ نه لدره کړي افغانای دی. او کسو کې په دا اړه باندې معلومات حاصل وی، ټول پلان نمبر دا غدي 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
علیکم. زه اول جان بهیر کوچی د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د تکیه د کلي اوسیدونکی. ما سره یو حالت لا تقریبا دوه کاله کېږي چې نوم یې نازکمیر ده او د پلار نوم یې غلام حضرت ده او د تره نوم یې غلام تخي او د ورور نوم یې غامیر ده. د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ خان آباد د ولسوالۍ د کوکک د عربانو د کلي اوسیدونکی ده. او که د دغه حالت په اړه باندې څوک معلومات غواړي پلار یا ورونه، نو ما سره دې په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. 0798 8025 یو ځلې بیا تکراروم، 0798 8025. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمونداور خبرې کوم. دلته یو نفر دی د اصل خان په نامه ځان معرفي کوي، د پخوا سره غلي د کوچنیوالي سره.
خپل پلار من امزه من ماني امزه وجه دې شنه راغله من دا غاځه د دغه څه دې راغله خپل وطن شبرغان معرفتي لا بل د وصالي من امزه نو کې شنه ختم من دا مات غام اوري د هلمند ولایت کې د ټول وصالي زمين داور کې لونه چې یا او دار تجراسي د زائره غفشتن دي کې وخت دا سره سره د اسلام
و عزیز د هلمند ولایت تنزاد ولسوالی دربات او سیدن کېما او تقریبا د ډیر وخت کې چې خپل کور نه دره کوم په ایران کې باندې ومه چې اوس په الان د افغانستان په سیمه کې ما کور په هلمند ولایت کې د نوزاد ولسوالی کې پر باز کې د دغه د میرامزا کا ویما ما قربان که داغ ما زغوری بیادی ما سر پا دغا نمبر بانده خبره و چه سپر وفو منگی و سلازی و سوشل
زاده و ارزاده ده ولایت بسید عباس تقول سوالای دی لولای دی کریم سجین کنم چنین می کریم دی ما سر ایو علک دی دل تاکریبان دی دیار لسو بول از دیار لسو کالو پا آمر دی دا علاقه به ما د نورش خبر ورکړ دی مدر رحمت الله مين یې رحمت الله دی او نړیوالي تای ټلیفون دا غلا و چې رحمت الله په نوم نماز وګورې سره د درکړې د یو خلک یو دغه سره یاد د مو په پیغام کړې د مو ته د پدېش مره زنګ وای چې په وسه واویا سوارلس ناویا دریدش مره بیا یو ځل تکرارم چې په وسه واویا سوارلس ناویا دریدش دا مو لمبر د مو سره دی اړیکه ونیسي دا چې خپل دی ما سره دی د یو کول کې یا به تاسو سره کوم ځه السلام علیکم خدای مال
زه ابراهیم معصوم چې د چمن سره خبرې کوم یو کس پیدا کړی دی چې د وکالو دی نن یې اسمت الله دی چارتو ته دی خوشنخته دی پر داش مې راځي مرسته ټلیفون او کې 023 جرلس وایا نن یې شپږ دی سلام علیکم
بله سلام علیکم ما زره یو لکدا جو دنا په نام ک ټوک پلواری ما ته په دېدم وا ټلیفون کې سیم پر پایا رې پینځه پینځه اته دې یو زمانو ممرا خان
لا دلته یو یو نه دی ګونګې دی په چاغه باندې ګونګې دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم چې نو ورک دی ځایو منځکان چې نو ورک دی کې ورور د دره ګونګې اوري او چې پلار اوري چې خپل څو کاوري دا ګونګې هر څوک چې نو ماته دی په یو لمبر باندې ځنګو چې دا ګونګې په لاس ورته دی سپر وا سپر دی اته سپر وا پاز سلور چپر وسلام
وی برا خبر کوم د کابل ولایت سربي ولسوالۍ نه ما سره یو رک دا یو دلا په نامه د اشرف زوی دا د دوه کال کېږي چې موږ سره د تا موږ سره مال پیا یک تور خپلوانی با ته په دې لمبر زنګ وې سی پر واویا درې پنځه پنځه اته پنځه یو سلام علیکم
کله سلام علیکم زدا زغری درو دوه خسو ځان او کوم ته دونه خوب خپلوا باندې سلام الله مسره اورور ده په نامو د جمعه خان د پلانو می شاهزاده ده د کندهار د ولایت د مسیدن کې سره د دوه کال کې یزې څنګه د مسره په شرخي کې باندې او د دوی و سمخت له مسره له شرخي نه اخلاص او اوس له مسره د کار شو د جمعه خان پاک خپلوانی ها مخاوري بل څه د فقره معلومات دي دا چې خپل جمعه خان د لاس کله کوم څه زمون څه څه په وو نو اته څنګه درایور درای هلور شپال یو ځل ځا تکرارو څه پر وو نو اته څنګه درایور درای هلور شپال دا غوړی نو نو کوم ډېر ډېر مننه
زه دا زابیر دونه ډیر زیات خوشاله یم ما زه چې دا ورځ ته نامه باندې میدو او د پیښور د خار له ورکو او دا مطلب دا زما زه د جن له سکال عمر کې په کراچي کې پیدا شو زه دا زابیر دونه ډیر ډیر مننه کوم او دا راځي را دور د خارغه وجنا د اعلان د کولو نادر ډیر مننه د اعلان کولو دوچنا زمازی پیدا شو یو سری معلومات ما درا کو چمن پیلان دایلان من غور جو زادی را دو او دغه زی په دغه شخص من دغه زی چمن پیدا کو پاکستان په کراچی خارجی د کراچی خار کیا خو د سیټی کارخانی دی په دغه کارخانو کې یو سری دغه او هغه سری ته قبضه کې نیولې خو ماشوم او ماشوم باندې کار او کارونه ظلم او زیته کولو دغه ډیر مستبانه د خوري بنانې خلک تختوري په پاکستان کې بندین دی او یا چا سره په ګردو خلک سره اخیل نیولی دی او زه د غادر ډیر زیات خوشاله ډیر شکر یا زادی را دونه او زه د غادر د دغه پیغام ورکوم چې ما دا پیغام ورکوم چې غولو او د ما غولو د ما غولو روم دا چې دا به ما ولې څنګه د اختر مشه خوشالي را را خدای پاک دې بارچا باندې اختر مشه خوشالي را ولي ډیر مننه
د ورکشاپ عزیزانو او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشاپي عزیز پیدا شي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکوښو عزیزانو او د دوستانو پروګرام وخت هم دومرو د نن ورځ لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پمانی کوم تر بل پروګرام مو په خپل سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادوما
دا ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې